شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری السلام علیکم د افغانستان د سولې په اړه پریخ پرونه کې د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونې لرو چې محتاطانه خوشبینی یې ورته ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي، له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالفت وسو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ سره دې لایحې ته د 2.5 منفي رایو په مقابل کې 8.5 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې د داعش ډله لا هم فعالیت لري او دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر د 3 دسمبر میاشتې نونسمه له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د کانګرس د غړو او په نړۍ کې د امریکا د متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو دغو حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان سوي او اووه تنه ټپیان سوي دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول سوي دي. ښاغلی امني وایي چې په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سوو غړو د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکندی ولایت چارواکي وایي د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان علي اکبر ناطقي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې سوي ده. په مرکز کې ترافیکي پیښه سوي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې علت شایي خراب سړکونه او هغه درنه واوره وي چې په دې وروستیو کې اورېدلې ده. ولایتي چارواکي وایي په ټپیانو کې چې روغتون ته انتقال سوي د دوو کسانو وضعیت نازک دی. د ولایتي شورا یوه غړي بیا د دې پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼلې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې سوي. چارواکي وایي دوی توانېدلي په 13 جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 2 لک ماشومان واکسین کړي. د فرا د کتلوي معافیت عامر عبدالواحد وحیدی وایي چې هڅه کوي دغه ماشومان په بله دوره کې واکسین شي.
در حدود 700 تا 800 طفل مس داریم که بعضی خانه ها طفلها خود حاضر نکرده که واکسین شوند.
چارواکي وخت نه وخت د دولت وسلوال مخالفان تورنوي چې د ګوزن ضد واکسین مخه نیسي. د فرا ولایت په ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې په 2015 میلادي کال کې د ګوزن څلور مثبتې پیښې ثبت سوې. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تېرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون ویل چې ډیری دغه ماشومان په بندري ښار هدایده کې د 2013 میلادي کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اوس یوه تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میریت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعا څخه رویټرز خاریه بنسټ ته ویلي چې دغه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. امنیسټ انټرنیشنل پرون په یوه بیان کې د امریکا دا سیاست د شرم وړ او غیر قانوني بللی دی. دغه سازمان ویلي چې امریکا د کډوالو په بیرته استولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تېر میلادي کال د مکسیکو د کډوالو په اړه خپله تګلاره چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو نوم ورکول سوی دی پیشنهاد کړله. په تېر کې پناه غوښتونکو د خپلو درخواستونو د برخلیک تر معلومیدو پرې په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو اجازه درلوده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی غواړي چې د روانې فبروري میاشتې پر 15مه نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دغه اعلان وکړي. نوموړي خبرلانو ته ویل چې هغوی یعنې شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې د دواړو هېوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. یو شمیر مقامات بیا ویلي چې شای د امریکا او شمالي کوریا مشران د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې له یو بل سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون پر 12مه نیټه په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ټرمپ هیله ښکارا کړه چې د افغانستان جګړه به وروسته له نږدې 19 کلونو پای ته ورسی شي.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee because
د افغانستان احتمالي سولې ته دا اندیشنه هم شته چې ګډوډي ورسره پیدا نشي. په دې اړه مې د عبدالحکیم مجاهد نظر اخیسته.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د زمرایي زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په ارتباط بحث وشو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او وی ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي. نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی چې د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې ښاغلی داوودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داوودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې پر ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له ننه نږدې 20 کاله مخکې د ملګرو ملتو د استازي بیننسوان د سولې طرحه وروسته تر دې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. دا اندېښنه مې د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کله منځ دي یا نور جوړول، دا په افغانستان د یو بل تباهي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي، دغه نهادونه ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملاً له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره، خو کله چې د صلح او روغه راځي، د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه فوز د دغه قوم د لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلی و، یو غوی وایي پولیس به اصلاح کوو. اصلاحات خو داسې یو خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کړي، عین لکه د بیننسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دی ویلي چې موږ ملي پولیس مطلق لمن جوړو. هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده. محلی پولیس
مجاهد صاحب ملی پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږه مسلکی اصلاح ده. یوازې په الفاظ باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتما اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې درغلي عارضي موقتاً د یو احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوي دي. دا خو طبیعي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړېږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجانو د اندازې په اساس باندې له ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د عبدالحکیم مجاهد څخه په مننې لیوې خبرتیا وروسته د کابل د ولسي جرګې د ابتدایي پایلو پر سر تاسو له جنجاله خبره وو. البته له نهایي پایلو د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې لانجه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکنه نه ده او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. له کابل ناجه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسیون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه تستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي موږ د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. او کله چې ټول شکایتونو لمړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسیون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسیون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسیون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو او وروستیو پایلو اعلان له غبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه کړې. هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکنه نه ده او شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولین وایي توانېدلی چې په دې وروستیو کې د سکم 1800 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي. خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1400 کاني سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احسایو په اساس باندې 1400 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانلو چې 504 اتیا ساحې محافظت کو. په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانون پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانون د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمه ایزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونو دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دېغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پیټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د ځینو تړونونه له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه د وتلو اعلان وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحد ایالات ولې او په کوم دلیل پر روسیې تور لګوي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه یې سرغړونه کړې او یا سرغړونه کوي؟
بله، د امریکا د کانګرس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن چې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده، روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. البته ستاسو په ځواب کې امریکا د فبروري تر 2 نیټې پورې روسیې ته مهلت ورکړی و چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون له مخې چې دواړو هیوادونو په 1980 کال کې لاسلیک کړی و خپل مکلفیت ترسره کړي کنه ترې وبه وځي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان به نن حتما وشي. چې برسب ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په څو شیبو کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبري وکړي، که څه هم د دې خبري غونډې د خبرو موضوع تر اوسه روښانه نه ده، مګر تمه ده چې پومپیو به پر همدې موضوع تمرکز وکړي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه لا څو میاشتې مخکې کېده، خو په پیکنګ کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونی ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ ساس پرمختګ ونه شو، او میرمن تامسن په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه لا هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي.
بله، او د دې تړون شرایط کوم دي او لاسلیک کوونکي اړخونه څه مکلفیتونه لري؟ تکل شو
INF ته تر ډیره په اروپا کې د ثبات د اداره کوونکي تړون په سترګه کتل کیږي، او د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکیچ یوه سرچینه وه. واشنگټن او ناټو روسیه تورنوي چې د M249 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو مسکو دا تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې غواړي له INF څخه د وتلو په پلمه د وسلو د سیالۍ یو نوی پړاو پیل کړي. شیبر صاحب واشنگتن ویلی چې روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له دوهمې نېټې څخه یعنې له سبا څخه به له دې تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیرته به پکې شامل شي.
تکل صاحب مننه. و موریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوې خبري غونډې ته خبري وکړي، او داسې ښکاري چې په دې خبري غونډه کې به مایک پامپیو دا اعلان وکړي چې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه وځي او روسیا په دې برخه کې پریږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یمن د ولایت څخه چې سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سار چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله ده، مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هیوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وسي کله نو بیا د ګاونډیو هیوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلي ټول مسلمانان او په اړ یواد کې د هر ملت خلک وڅغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. موږ په کندهار ولایت کې د هلمند سره ماجستي د سنګین د ولسوالۍ څخه نکبلا خبره کوم. د سنګین د ولسوالۍ کې به مالیې پولیس کې وم، هلته مې راجر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، ادار شولو، ماجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږم موضوع کې مې وظیفه کړې ده. صدره میاشتې ماشونه راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکرو پر دوه نامه باندې سوي چې نو زه د نورو مقاماتو څخه دا خواهش کوم چې ځینې مې تذکره راسمه کړي از ما
شکر. سلام. ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس به متحد ایالتونو ته مخه کړو. په امریکا کې د سړې هوا خورا سړه څپه راغلې ده. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلې دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي شلو پیل ان تر منفي پنځه درجو هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د لږ تر لږه لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ویدلې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لومړی به هغه څو سمسونه ولولم چې د افغانستان د سولې په ارتباط دي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې په کلکم لاټړ کوو چې وایي د سولې کلی په کابل کې ده او د جنگ کلی په اسلام آباد کې. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کلی دي. تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي، طالبان سولې نه کوي، ځکه چې د طالبانو واک له نورو سره دی. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکلي دي، د سولې وروستۍ پایلې باید په راتلونکي غونډه کې اعلان شي او افغان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې بل پړاو خبرې به کلوي او چیرته به وي. لکه څنګه چې راپورونه وای ټاکل شوی ده چې د روان فبروري میاشت نن د فبروري لومړۍ نیټه ده. د فبروري په 15مه نیټه به د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. عبدالمنان له کندهار لیکي د طالبانو دا خبره موږ ته د منلو نه ده چې د افغانستان پوځ به تر سولې وروسته له منځه وړو. او جن نور سمیسونه پر نور موضوعات راغلی دي. مثلا عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له حکومت او خیریه مؤسسو غواړو چې په دې یخ ژمي کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. ځینو کسانو د شکایت کړی دی چې د دوی په سیمه